የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
السلام علیکم اسدولا غسن فریم اسادی رادوی مجلا وړاندې کوم په روان خبرونه کې د نامتو قاری برکت الله سلیم په اړه د اجمل تورمان یو مطلب له ځوان شاعر جلال امرخیل سره خبري د پاراټیکست په اړه د استاد نجیب منلی سرګندونی د یونان د خلکو یو حکایت او ځینې نور مطالب لرو د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریف الولی
د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان په ملي موزیم کې د غزنی د آثارو نندارتون پرانستل شو. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د ملي موزیم مشر عمرا خان مسعودی د دغه نندارتون په اړه ویلي دي چې دلته د غزنی د اسلامي او بودایی دورې د ډبرو، زیړو، خټو او اتنوګرافۍ کابو شپېته اثرې ښودل شوي دي. ښاغلي مسعودی دا هم وویل چې په ملي موزیم کې په غزنی پورې اړوند څه د پاسه 2000 قلمه آثار موجود دي. د غزنی د آثارو د نندارتون د پرانیستې په مراسمو کې د یونسکو استازی د افغانستان له موزیمونو سره د یونسکو د لا زیاتو مرستو ژمنه وکړه. د هیواد ورځپاڼې له راپور سره سم د غزنی د آثارو نندارتون به د مینوالو په مخ د رخصتیو د ورځو په ګډون هر ورځ پرانیستی وي. وروسته له هغې چاودنې چې په هرات کې د نامتو هنرمند فرهاد دریا کنسرت ته نږدې وشوه او څو کسان پکې ژوبل شول، دغه افغان هنرمند ویلی دی چې له دې غمجنې حادثې سره سره به د افغانستان په ولایتونو کې خپلو کنسرتونو ته ادامه ورکړي. دغه چاودنه په داسې حال کې وشوه چې د هرات په سپورتي سټډیم کې ګڼ کسان د فرهاد دریا د سندرو د اورېدو لپاره راغونډ شوي وو. د هرات دولتي مقاماتو وویل چې په چاودنه کې تر لس ډېر کسان ژوبل شول او د کنسرت پروګرام ګډوډ شو. فرهاد دریا چې د ملګرو ملتونو د سولې د سفیر لقب یې ګټلی دی، د سولې او ورورګلوۍ د روحیې د پیاوړي کولو لپاره د کنسرتونو نوې لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د خبریالانو یو شمیر اتحادیې ځینو رسنیو ته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اخطارونه بې ځایه ګڼي او وایي چې په کار ده دا رنګه ستونزې د خبرو له لارې اوارې شي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویلي دي چې که د دغه هیواد تلویزیونونه او رسنۍ خپلې هغه خپرونې چې له اسلامي عقایدو او افغاني ارزښتونو سره سمون نه خوري بندې نه کړي، نو حکومت به یې بندولو ته اقدام وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملي اتحادیې مشر عبدالحمید مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه د هوشدار او اختار طرفدار نه یم، زه د مشوره او دیالوګ د توسعه طرفدار یم چې دواړو خواوې باید، یعنی وزارت اطلاعات فرهنګ او د رسنیو مسؤول مدیران افتوار جلسې ولري، یو بل سره انتقادونه ولاندې کړي او ځوابونه ووایي، تشریحات ورکړي، ځکه چې موږ او تاسو د اصلاحاتو طرفدار یو او د تکامل طرفدار یو. که موږ اصلاحات ولرو تکامل ته رسیدای شو.
د یادولو وړ ده چې څو اونۍ دمخه په افغانستان کې د امروز په نوم یو تلویزیون د حکومت لخوا بند شوی و، او حکومت څو ورځې دمخه هم په هرات کې یو ځایي تلویزیون او د بینوا په نوم ویبپاڼې ته د بندېدو ګواښ وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، اجمل تورمان دا ځل د افغانستان له مشهور قاري برکت الله سلیم سره خبرې کړي او غوښتي دي چې د هغه د برکتناک ژوند د ځینو جلوو ننداره راباندې وکړي.
څنګه شین ده د خدای جل جلاله کلام د سلیم په زړه کې. دا د هغې مرکې سرلیک و چې کابو 15-16 کاله پخوا ما په هندارې جریده کې لوستلې وه، خو نن چې د برکت الله د مبارک او پاک زړه په هنداره کې خدای د مخ کتلو وس را کړی دی، دا شیبې ځان ته نه تېروم. هغه چې له 15 کلنۍ څخه یې زړه د 150 سپارو رایل دی.
زه د 15 کلو و ما چې د یوې راډیو نه مې تلاوت واورېده او د دغه راډیو تلاوت په ما باندې ډېر اثر وکاوه. حقیقتا چې ډیر تاثیر را باندې وکاوه، نو ما وویل چې باید زه هم دغسې وقاري شم. خو د دې په ځای چې یعنې زما نظر وو ولې کم وو، د قرآن کریم توري مې ښه نه شو لیدلی، نو قرآن کریم مې حفظ کړ او بیا مې د قرآت په لورې باندې هڅه وکړه چې زه قرآت زده کړم. همدغه رنګ چې قرآن کریم مې خلاص کړ، نو بیا د فقه تفسیر او احادیثو په لور ما کوشش وکاوه چې دا زده کړم او بیا د قرآت زده کړې لاسته راوړم. هماغه وا چې یوه وړه مقابله وشوه او الحمدلله بیا مصریانو کومک وکاوه چې زه قاهرې ته لاړم او هغلته مې په اوو قرآتو باندې قرآن کریم زده کړ او په الازهر کې یو بیا نو د قرآن کریم زده کړې مې ښې ترسره کړې الحمدلله. بیا نو اوس دغه دی چې یو څه نا څه د خلکو قناعت پرې باندې حاصلولی شم.
استاد قری برکت الله سلیم د قرآن د تلاوت په شاوخوا دولسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی دی چې د دغو سیالیو ټولې اتلولۍ خپلې کړي دي.
ما تر اوسه په دولسو بین المللي سیالیو کې اشتراک کړی او آخري سیالي مې په بنگلادیش کې وه چې ما اشتراک پکې وکاوه چې هغه په 1904 کې وه. نو په دغه وخت کې په دا سټیډیوم کې مسابقه وه او چې مسابقه وه نو په دغه وخت کې چې ما دغه آیات په ډیر طول د نفس سره ولوسته نو دا چوکۍ فنری وې او دغه خلک را جګ شو. ما وویل چې څه خبره ده، نږدې وای چې زم جګ شوی وای. نو خبره په دا وه چې ما وویل چې زه خو دغه سر ته ورسوه، په همدا یو سا باندې مې سر ته ورسو او خلکو چې د الله الله اکبر دوه دوه نیم لکه نفر د دې چغې کړې. نو ومې ویل چې واقعا که زه پاڅېدلی وای ناکامي وه، او دغه دی اوس الحمدلله فکر کوم چې کامیابي په نصیب ده. نو دغه دولسو مسابقاتو کې ما مطلق اولیتونه اخیستي دي او د استادۍ لقب مې هم چې اخیستی تر اوسه هم الحمدلله ساتل شوی دی او هیڅ مشکل پکې منځته نه دی راغلی.
استاد سلیم یوازې قرائت نه دی کړی، کتابونه یې هم لیکلي دي. دا تاخچه د اسلامي کتابونو او بیا بل
محترمه، ما خو که وای ما شپږ کتابونه لیکلي دي تر اوسه پورې او ټول چاپ شوي، چې یو د برکت او تجوید په نامه باندې دی چې په پښتو او فارسی کې چاپ شوی، بل د زیور تلاوت په نامه باندې دی چې په پښتو او فارسی کې چاپ شوی، او بل برکت الباری فی شرح مقدمه الجزری دا هم په پښتو او فارسی کې چاپ شوی ده. دا شپږ کتابونه او نور هم د قراءات السبعه په حق لا ډیر کوشش کوم او لیکنم کړی دي. ان شاء الله ډیر زر د چاغه هم چاپ ته ورسیږي په پښتو او فارسی باندې، په دې خاطر باندې چې به څوک غلطه ترجمه په کوم وخت کې ونه کی او صحیح چاغه خلک، یعنی زما منظور دا وی چې کتاب داسې کتاب خده چې هر څوک ولولي چې په باندې پوه شي. نو ما ان شاء الله مغز لیکلی دي او نور هم لیکنه کوم په خیر سره. دغه جزری چې مونږه شرحه کړی ده، دا مو اول شعر ترجمه کړی، بیا مو په نحو سره برابره کړی ده، او بیا مو داغه وروسته شرحه پرې باندې کړی ده. نو دا ډیر کتاب دی او دا د نن نه درې میاشتې څلور میاشتې مخکې چاپ شو چې دا زما هغه وروستنی کتاب و.
دا بلې د شیری کتابونو ده او د کاروان صاحب خبره استاد سلیم د خکلی رب شاگرد هم ده.
کتابونه خو چاپ ته آمده چی دی، دو کتابونه ما وست چاپ ته آمده کری چې هغه دردونه و فریادونه یو او بل ادن انگری مینه په نامه بانده ده. تر اوسه خو دغه یو چاپ شوی ده، ناکام مینه.
استاد سلیم وایي چې خپل شیونه په یو ټایپ کې ثبتوي او بیا چې کوم کاتب پیښور وکړه په هغه لیکي او خوندي کوي.
په خو خو باندې بالکل په حافظه کې راوړ او اوس څلور پنځه کاله کېږي یا درې څلور کاله کېږي چې زه یو وړکی ټایپ دی په هغه کې ثبتوم او حافظوم. بیا نو چې څوک راشي کوم کاتب په هغه ولیکم او خلاص بیا په پاڼو کې پریوزي وي.
د استاد د شیخ محمود او محمد صدیق المنشوی قرات او په شیرونو کې د رحمان بابا شیرونه ډیر خوښ دي او له هغه نه پیروي کوي.
څنګه چې زما استاد هم دی شیخ محمود خلیل الحصری رحمت الله علیه چې اوس هغه د مصر و، چې د عموم قاریانو استاد هم دی، او د صدیق المنشوی محمد صدیق المنشوی چې ډیر قرآن وایي د هغوی مرحوم اواز هم زما ډیر خوخیږي او په شاعرانو کې خټول خ شاعران دي ول زما چې څنګه خوخیږي او هڅه هم کوم چې هغه سه القاب وتړم او هغه سه کلمات جوړ کم رائے وړما چې د شعر نه سرقت نشي ول مضمون هغه سی وی نو لکه زما چې ډیر خوخیږي هغه استعمال د شعر د کلماتو د رحمان بابا زما ډیر خوخیږي
او هغوی چې د خدای مینا په زړه کې لري د وطن مینه هم ژوندۍ ساتلې ده.
یعنی افغانستان په ما دومره ګران دی، زه فکر کوم چې زه هر څه ګڼم په افغانستان کې ګورم، ویاړ کوم، افتخار کوم په دې باندې. دا خاوره خاص یو بوی لري، دا خاوره خاص یو محبت لري او حقیقتا ما د پاره ډیره ګرانه ده.
سړی هله محترم شي، سړی هله محترم شي
چې د نورو احترام کا، څوک چې پورته ځان ته ګوري هغه قتل هر چا وي.
اوسنی خلک چې نه د پخوانو غوندې پلي مزلونه کوي او نه درانه پیټې وړي، ورزش کولو ته ډېر اړتیا لري، خو بیا هم ګڼ کسان له ورزش کولو سره دلچسپي نه ښیي. د چین حکومت غواړي چې ورزش جبري کړي. په دې اړه یو ریپورت وشمه رشیدی لولي.
د چین په مرکز بیجنګ کې د عمومي ورزش دود یو سل بیا راژوندی کیږي. د دغه دود بنسټګر د چین د کمونیست انقلاب لارښود ماو څتونګ و. ماو 950 کاله پخوا د خپل قدرت په وخت کې حکم وکړ چې خلک دې په ډله ییز ډول د ورځني کار په ترڅ کې د 2 دقیقو په مخه سپک ورزشونه کوي. د بدني حرکتونو دغه دود 2 کاله پخوا هغه وخت هیر شو چې په بیجنګ کې حکومت د اولمپیک نړیوالو سیالیو ته تیاری نیوله او ټول پام د دې لوبو ترسره کولو ته اوښتی و. خو اوس حکومت یو ځل بیا په دې فکر کې لوېدلی دی چې ټول دولتي کارکوونکي او مامورین مجبور کړي چې د ورځې د 2 دقیقو لپاره کار بس کړي او ورزش وکړي. 28 کلن لیو چې یوې کمپنۍ خپلو کارکوونکو ته د لازمو بدني حرکاتو د ورزده کولو لپاره استخدام کړی دی، انډیپېډنټ ورځپاڼې ته وویل چې ګڼ چینی ځوانان کرۍ ورځ د خپلو کمپیوټرونو تر شا ناست وي او په سهارنۍ، غرمنۍ او ماښامنۍ سربیره د کار په ترڅ کې نور میده میده خوراکونه هم کوي. د یادولو ده چې په وروستیو لسیزو کې د چین اقتصادي ترقي له یوې خوا د جسمي ستړیا د کمیدو سبب شوې ده او له بلې خوا د چین د خلکو خواړه بهتر کړي دي چې نتیجه یې چاغښتی، او په دې ډول د زړه او شکر په څیر ناروغۍ چې معمولا له چاغښته پیدا کیږي په چین کې زیاتې شوې دي. له دارنګ روغتیایي مشکلاتو سره د مقابلې لپاره د بیجنګ دولتي ادارې غواړي چې تر راتلونکي میلادي کال پورې په ټولو دولتي شرکتونو او دفترونو کې د ورځې 8 دقیقې عمومي ورزش اجباري کړي. حکومت دا پلان هم لري چې په بیجنګ کې د ورزش 15,000 استادان د دې لپاره مقرر کړي چې د دولتي ادارو کارکوونکو ته د لازمو او ګټورو بدني حرکتونو چل ور وښيي. د بیجنګ ځینو غیر دولتي ادارو د عمومي ورزش د جبري کولو په اړه د حکومت تر فیصلې د مخه هم په خپلو کارځایونو او دفترونو کې د 2 دقیقو په مخه عمومي ورزش اجباري کړی و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. ځوان غسلبول شاعر جلال امرخیل څباندې یو کال راسي په بلجیم کې اوسي. دای څه موده د مخه افغانستان ته راغی او دلته د خپلو شیرونو دویم کتاب دواړه یو د بل تصویر خپور کړ. له جلال امرخیل سره د ده د شاعرۍ په باره کې د خبرو د اورېدو بلنه درکوو. امرخیل صاحب، ته د افغانستان په ځوانو شاعرانو کې او دغه ځوان نسل د غزل په ځای نظمونو ته هم ډیر تمایل لري، خو تاسې هغه غزل ته خپل تمایل په خپل حال ساتلی دی، دې کې څه چل دی؟
زه فکر کوم چې غزل لیکل به ما د پاره اسانه وي او بل مینه به مې ورسره خوښیږي. مې
لیکل ولې اسانه دي؟ 4 بیت اری خواته لاړ لاړ په دې دلیل.
هو، یو دلیل خو همدا ده چې خپل زړه خبرې پکې سړی کولی شي او په نظم کې مجبوري چې هغه کومه موضوع چې هماغه موضوع
تر پایه تعقیب
کې، نو کېدای شي دا وجه مې.
او مینه ولې ورسره لري؟ آیا په دې دلیل چې درته اسانه ښکاري ځکه مینه لري که بل دلیل لري؟
مینه په دې دلیل ورسره لرم چې یو خو لنډی یو چاته ویلم شي او هغه مرنه فکر کوم خوند اخیستلی شي. که چیرته آزاد نظم ولیکو نو که یو چاته فرضاً لیګو یا ورکو مجبوری ټول نظم مکمل ورکورته، او که چیرته غزل ولیکو کولی شو د یو بیت یو چاته یا ولیکو یا ورکورته یا ووی ورته نو کېدای شي دا وجه وي.
یو ورځ یو چا ویل وایي دا په شلمه پیړۍ کې یا په وروستو 50 کلونو کې هم غزل ځکه د ادبیاتو د پښتو ادب ډیر مهم ژانر پاتې سو چې په مشاعرو کې شو ویل کېږي. په مشاعرو کې ادبیات د اورېدلو او اورولو له لارې نخلیږي.
بالکل
د غزل هر بیت کاملي د اورېدلو له لارې که لنډه خبرې نو هغه ته سم اخلي پوره اخلي، خو که اوږده خبرې ممکن په منځ کې د ذهن بلې خواته لاړ سي خبره پوره وانخلي او ډېر خوند ځینې وانخلي. څه فکر کوې تا خو په دې مشاعرو کې هم ډېر ګډون کړی دی، آیا دغه د مشاعرو رواج او د غزل د دود تداوم او ادامه دا به سره ارتباط نه لري؟
دا چې ومې ویل چې یو چاته ویلی شي یا ورلېږلی شي زما هدف هم همدا ورنه، او بل دا چې غزل په موسیقیت کې هم ډېر ښه جوړ راځي.
سندرمارې ښه وایي،
سندرغاړی ښه ویلیم شي، زمزمه کېږم ښه، ډیپلوما هم ښه کېږي، او که یو نظم سندرغاړي ته ورکې نو هغه به ډېر په سختۍ سره ووي، او بل دا چې غزل په یاد هم پاتې کېږي.
البته امرخیل صاحب ما داسې خلک لیدلي دي چې نظمونه په یاد دي، زما خپله تجربه دا ده څلور ورځې مې ډېرې شی په یاد دي او اوس مې هم ډېرې څلور ورځې په یاد.
بالکل،
البته زه فکر کوم که څوک له یو څه سره مینه ولري نو خامخا یې هغه په یادېږي.
بلکل،
ستا چون له غزل سره مینه ده نو غزل یې دې په یادېږي. امرخیل صاحب چې غزل لیکې څنګه داسې یو موسیقي در پیدا سي، بیا هغه موسیقي در باندې یو مصره ولیکي، بیا هغه مصره خو طبعاً یو وزن لري، یو ردیف لري، یو قافیه لري، بیا هماغه پسې اوږده یې څه چل کوي؟ غزل یې څنګه ته لیکې؟
غزل کله ناکله یو خبره مې زړه ته راشي، وایم چې دغه شعر کوم یا یو درد یا یو بل داسې احساس وي، هغه یو بیت شي نو هغه بیت ورپسې همداسې، یا که په یو بیت نه شي نو بل بیت شي ورسره خیال شي، بیا څلور پنځه بیته شي ورسره. نو په دغه حساب زه خپله هم نه پوهېږم چې څنګه کېږي، خو دغسې یو خیال مې ذهن ته راځي، یو 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 څه احساسوم، یا غواړم چې یوه خبره یو چاته وکم، هغه خبره ولې ورته شعر کې ونه کم.
یعنی اول چې د کوم وزن ورته انتخاب کړه او کوم قافیه او ردیف ورته راغلل، هغه بیا تر اخره هماغسې ساتي که نه قافیه او ردیف کې تغیرات هم راولي؟
کله ناکله داسې هم کېږي چې دا هماغې عین غزل په حال کې دا ردیف او دا قافیه دی په بله خوا تاویږي، بیا هغه بیت په بیل ځای کې لیکمه، بیا هغې ته یو وخت که بیا فکر راشي نو هماغسې جوړېده، نو بیا هغه په بیل ډول غزل کېږي.
امرخیل صاحب، ستاسې د شعرونو دویم کتاب دواړه یو د بل تصویر دا د اسما په لاس کې دی، که زه دا کتاب تاته درکم او درته ووایم چې په دغو کې چې د کومه غزله ډېره خوښېږي هغه اورېدونکو ته ووایه، نو څنګه دا غوښتنه درته اسانه ده چې پوره یې کړې؟
خاص کومه غزل نشته چې زه ووایم چې دا مې د نورو نه ډېره خوښېږي. هو، خو داسې شته چې زما ملګرو د نورو نه ډېره خوښه کړې، که هغه هغه به درته ووایم چې
هماغه ووایه. ځه،
پاتې شه شپه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، ګوره خاطره ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، داسې به هر وخت په نه خبره سر نه نیسې دا یارانه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، شپه ده باران دی زه او ته یو او سپرلی د ځوانۍ، شپه ده باران دی زه او ته یو او سپرلی د ځوانۍ، لاره اوږده ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، او ستا له ژړا نظار خولګۍ به درنه بیا نه غواړم، زما توبه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، چوپه چوپتیا ده غاړه را خو پام چې غږ ونه کړې، ډیوه هم مړه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي، او جلاله ته دې له دې خپل عمل نه ولې ناوړې، جلۍ وړه ده دې کې سل رنګه خبرې راځي.
ډېر علي، ته وایې چې ستا دوستانو دا غزل ډېره خوښه کړې ده، دوی څه درته ویلي دي چې له دې غزل سره یې ولې؟
زه فکر کوم په دې غزل کې ملګرو ته دا ردیف ډېر نوی ښکاره شوی، او ورسره ځینې بیتونه هم د نفسیاتي کیفیت له وجې د ځینو یارانو خوښ شوي، نو زه ډېرې راته څه ویلي هم نه دي، خو دغه دوه درې خبرې چې ما ته په یاد دي شاید دغه وجه وي.
دا ځینې خلک لنډ ردیفونه انتخابوي، ځینې اوږده انتخابوي، دا اوږد ردیف و؟
بالکل.
ستا تجربه څه وایي کله چې داسې ردیف اوږدي بیا دغه د بیت نورې خبرې داسې راخیستل چې له ردیف سره سمون وخوري د معنا په لحاظ، ډېر مشکله نشي؟
مشکل کیږي کله کله او کله نا کله کېدای شي چې پوره خبره په اوږد ردیف کې موشي. زما خپله اوږد ردیفونه ډېر خوښېږي او همیشه کوشش کوم چې اوږد ردیف ورته انتخاب کړم.
چې موسیقي پیاوړي. ستاسو غزل خو به سندرغاړو نه یې ویلي
تر اوسه پورې؟ خو یې نه دي ویلي.
او دا غزل څه وخت لیکلې وه؟
اته میاشتې پخوا.
تر ټولو وروستی غزل چې دې ویلی دی په یاد دی؟
تر ټولو وروستی غزل مې چې ویلی هغه به په دې کتاب کې نه وي.
په یاد دی؟ نه دی
په یاد مې ده، خو په کتاب کې نشته.
نه دی په کتاب؟
ښه. هغه وایي: لږ به له خلکو نه شو لرې په دا توره تیاره، راځه چې سپینې کړو خبرې په دا توره تیاره. او موږ چې شو غاړه غړۍ ستا د راختو څه ضرور، سپوږمۍ بدبختې لنډه غرې په دا توره تیاره. که غره کې مړ شوم بیا به نه را باندې سر شو کوي، ورانه دې وغوښتې ګورګورې په دا توره تیاره. وچکالی را مشه په دې غربت ځپلي وطن، جنکۍ مشه مرورې په دا توره تیاره.
ښاغلی جلال امرخیل، تا په دې یو بیت کې ویلي وو چې ګورګرې دې په تیاره کې رانه وغوښتې او غره ته به ځم پسې. دا د ګورګرو ونې په غرونو کې
ما خو دغسې اورېدلي دي، په خپله مې لیدلي تر اوسه نه دي، او په د کلاسیک ادب په ځینو شعرونو کې مې هم دا همدغسې اورېدلي د پخوانیو. لکه هغه یو سندره هم ده، زه چې د لوړو غرو سرو ته څنګ په څنګ ځو، که څنګه ستوري ګورګورې دي ونې مېستانې مې زما.
ځینې کسان کله کله په شاعرانو نقد کوي، وایي شاعران معمولا هغه خپلې قافیې ته ګوري، که قافیه ګورګورې وه نو مرورې ورسره راځي، ستوري ورسره راځي، دغسې کلمې ورسره راځي. دوی بیا وایي چې کله د دې قافیې دا ضرورت وي نو هغه شاعر خپله تجربه، خپله شاعرانه تجربه هېره کړي، او د قافیې د ضرورت په خاطر باندې یوه خبره کوي. که په قافیه کې یاري نو دی ممکن ورسره بهار یاد کړي، دی ممکن ورسره خار یاد کړي. نو کله چې د قافیه په خاطر باندې یو خبره کیږي نو هغه د ژوند ژوره تجربه نه لېږدوي، بلکې د قافیه ضرورت پوره کوي.
بالکل.
او دوی په دې باندې بیا اعتراض کوي، وایي دا د موږ په شاعرۍ کې دا جنجال شته. ته دغه اعتراض منې که نه منې؟ دغه جنجال شته که نشته؟
زه دا اعتراض منم، هم شته. داسې ډېر وخت چې د قافیې دپاره شعر لیکل کېږي، خو زما په نظر ښه شعر به هغه چې د خیال لپاره ولیکل شي، یا د خپل فکر یا د خپلې تجربې نه ولیکل شي. د قافیې دپاره شعر لیکل ما ته خپله هم ښه نه ښکاري.
نو بیا دا خبره کولی شي چې آزاد شاعري بهتره ده؟
ما کلم نه دی ویلي چې غزل دې بهتره وي. ما مخکې مې ویلي چې زما خوښېږي غزل مې خوښېږي او غزل لیکم.
جلال امرخیل صاحب، دا څه موده وشوه چې په بهر کې اوسې، په اروپا کې اوسې؟ د اروپا ماحول ستا په شاعري باندې څنګه اثر کړی دی؟ که نه اوس دلته دې ګورګورې یادې کړې وې، دا خو په هر حال د پښتني کلچر او ادب یوه برخه ده. څنګه دغه ځای یا ادبیاتو یا کلچر یا اقلیم یا آب و هوا تر باندې اثر کړی د پشیرونو دی؟
زه فکر کوم که چیرته دغه مسافرۍ او تنهایی را باندې او اثر کړی، دغه خبرې مې راخیستي د جدایۍ او یا د مسافرۍ خبرې، دا منم. خو دا چې د اروپا هغه آب و هوا او اقلیم او دغه ځای کلتور او فرهنګ دې په ما تاثیر کړی، زه شاید دا ونه منم. او همدغه خبره زما په دې کتاب باندې د اجملند سریزه وه، هغه هم همدغه خبره راخیستې. نو
هغه دا خبره تایید کړې وه ان صاحب، که نه دا خبره ښه نه وګڼلې؟
هغه چې ښه ګڼلې وه یا ښه نه وګڼلې، خدای ورته دی لیکلي په سریزه کې چې زما په شاعرۍ باندې د اروپا څه تاثیر نه دی پرېوتی.
په افغانستان کې هوا وچه ده، وریځې کمې دي، بارانونه کم دي، یو بل وطن دی په هغه کې بارانونه ډېر دي. نو که هغه تجربه راسي نو دا به ورسره ادبیات غني نیسي. پښتو شاعران پخوا هندوستان ته تللي وو، نو د هند انجینې توربخونې دي، د هغو د حسن ذکر کړی دی. شاید دا وایي چې د هند سبزو خوړلی پان وي، لال یاقوتې دواړه لبان وي، زرکې چې ګرځي د روح په غرونو، شایسته روغی په دغه شان وي. د یوې هندي تجربې لپاره د خپل وطن یو مثال پیدا کړی دی د بیانولو لپاره.
بالکل.
دا کار لویو شاعرانو کړی دی، خوشحال خان هم کړی دی.
بالکل.
زه فکر کوم که د بل ځای د ژوند تجربې بیان شي، دا به خپله د افغان کلچر ډېر غني نه کړي.
یو خبره خو داسې ده چې د هند او د اروپا به یو څه توپیر جغرافیه، یو کلتوري توپیر به هم وي. موږ هند سره ډېرې کلتوري اړیکې او هغه یو شانوالی ورته وي هغه لرو. خو هو، له اروپا نه هم که داسې ځینې شایان چې هغه زموږ د ولس په ګټه وي، هغه څوک راوړلی شي کلچر سره غنی کیږي. خو هلته نن سبا ادب په یو بیل پلو روان دی چې د هغې راوړل د هغې ادب تر دې ځایه راوړل یو څه تاوان هم رسوي او د دې امکان هم شته چې خلک خوند ور نه شي اخیست.
په وروستو دیرشو کلونو کې ډېر افغان شاعران بهر ته لاړل، خو دې اکثرو چې که څه لیکوالو او که شاعرانو د خپل وطن سره پاته سول په غربت کې هم، خو افغان لوستونکی دغه ځای په تجربو کې شریک نه کړو، نه پوهېږم چې دې ته به ضرورت وي که به نه وي.
ضرورت به مورتوي او ما ځینې داسې اثار لیدلي دي چې د هغې ځای تجربې افغانانو په خپله ژبه دلته له خپلو سره شریکې کړي دي. زه نور نه پوهېږم، خو مخکې مې ویلې چې یو خو زما هلته د نویوالي خبره هم ده، کیدای شي که ډېر وخت پاتې شم خلکو سره او په دغه باندې یو څه مې زړه ومني نو خلکو سره به یې شریکې کړم. هغه څه چې زه ترې خوند اخلم خلکو سره به یې شریکوم، که زه ترې خوند نه اخلم نو نشم کولی خلکو سره شریکې کړم.
ارے بہر سی نہیں رضی وطن بے مسافر بیا دی وطن، ارے بہر سی نہیں رضی وطن وطن بے مسافر بیا دی وطن.
د جاپان د ابتدایه ښوونځیو زده کوونکي به په راروان تعلیمي کال کې د درسي نصاب نوي کتابونه ولولي. په دې اړه نور حال وشمه رشیدی راکوي.
مایو هونزاوا به په راتلونکي پسرلي کې پنځم ټولګي ته ځي او د دې د درسي کتابونو پاڼې به د هغو زده کوونکو تر درسي کتابونو زیاتې وي چې تیر کال یې په پنځم ټولګي کې زده کړې کولې. مایو هونزاوا یوه جاپانۍ ده. په جاپان کې د ښوونې او روزنې چارواکو ته ویره پیدا شوې ده چې که د ښوونځیو د ابتدایه دورې په درسي کتابونو کې تغییرات رانولي نو جاپاني زده کوونکي به په هانګ کانګ او جنوبي کوریا کې تر خپلو سیالانو وروسته پاتې شي. په جاپان کې د ښوونځي ابتدایه دوره شپږ کله نه ده. له نوي درسي نصاب سره سم چې له راتلونکي پسرلي به عملي کیږي د جاپان د ابتدایه ښوونځیو په درسي کتابونو کې 1200 مخه زیات شوي دي. تر اوسه پورې په جاپان کې د ابتدایه ښوونځیو د ټولو شپږو ټولګیو د درسي کتابونو د ټولو پاڼو شمیر 4900 مخه و، خو له راتلونکي پسرلي به جاپاني زده کوونکي په ابتدایه دوره کې 6000 مخه درسونه لولي او زده کوي به. د نوې فیصلې چې د جاپان د لومړي ښوونځي د شپږ وړو صنفونو په درسي کتابونو باندې نور 1200 بخونه ورزیات کړي دي، په جاپان کې د ښوونې او روزنې د ماهرانو ترمنځ اختلاف پیدا کړی دی. یو شمیر ماهران هم د اوسنۍ سیستم چې له تیرو لسو کلونو را روان دی بهتره ګڼي، خو ځینې نور هغه تعلیمي سیستم بهتره بولي چې له راتلونکي پسرلي به عمل ورباندې کیږي. هغه ماهران چې د ابتدایه دورې د تیر لس کلن درسي نصاب ملاتړ کوي وایي چې په دې نصاب کې ماشوم ته د فکر کولو او د درسونو تل ته د رسیدلو لپاره ډیر وخت په ګوتو ورته، خو په نوي نصاب کې چې 1200 مخه نور هم زیات شوي دي زده کوونکي مجبور دي چې ټول وخت په دې تیر کړي چې درسونه حافظې ته وسپاري او په دې ډول به دوی د فکر کولو وخت ونه مومي. خو هغه ماهران چې د ابتدایه دورې په نویو کتابونو کې د مخونو د زیاتېدو ملاتړ کوي وایي چې جاپاني زده کوونکي باید په نورو پرمختللو هیوادونو کې له خپلو سیالانو وروسته پاتې نه شي او باید ډیر زحمت وګالي. د توکیو د اوکانومیزو پوهنتون د ښوونې او روزنې پروفیسور هیرواکی میموزوکا وایي چې نوي درسي کتابونه به په جاپان کې د تعلیم سویه لوړه کړي. په تیرو لسو کلونو کې چې په ابتدایه دوره کې د نصاب موجود سیستم چلیدلی دی په جاپان کې تعلیمي سویه کال په کال راغورځېدلې ده. په دې لس کلنه موده کې د هغو زده کوونکو او محصلانو شمیر هم کم شوی دی چې خارج ته به په زده کړو پسې تلل. د دغه پروفیسور په نظر جاپان د طبیعي منابعو له درکه خوار هیواد دی. جاپان نه د نورو ملکونو غوندې قانونه لري نه ډېرې ځمکې. جاپان که ودان دی د خپلو خلکو د تعلیم او مهارتونو په برکت ودان دی، نو ځکه خو پکار ده چې جاپاني زده کوونکي ډېر زحمت وباسي. خو هغه ماهران چې د تیر لس کلن درسي نصاب پلویان دي وایي چې د فکر وده داسې شی نه ده چې سمدستي یې نتیجه ووینو. جاپانیانو باید د تیرو لسو کلونو د نصاب د نتایجو احساسولو ته یو څه نوره موده هم صبر کړی وی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې د یو یونانی حکایت چې ستاسو لپاره موږ باړلې دی د اوریدو بلنه درکو. حکایت فریده سیفی الولی. فریده سیفی د یونانی حکایت لپاره یونانی موسیقي او سندره هم را پیدا کړې دي.
د حماقت باران د مرکزی یونان د ایوا ټاپو ولسی کیسه. ډیره زمانه پخوا یو خیار او نرم خویه سلطان اوسېده چې په خپل رعیت ډیر ګران و. سلطان یو نجومي ساتلی و چې د طبعي د ستورو او هوا په باره کې معلومات ورکول. یوه ورځ نجومي ورخطا دربار ته راننوت او باچا ته یې وویل چې په لنډو ورځو کې یو خطرناک باران را روان دی. د دې باران اوبه که هر چا وڅښلې په احمق سړي بدلېږي، په کار ده چې د ځانونو غم وکړو. عاقل باچا سمدستي امر وکړو چې د باچا او درباریانو لپاره دې په سلطنتي ماڼۍ کې د اوبو یوه لویه سرپوښلې زیرمه جوړه شي چې چارواکي د حماقت د باران له ورېدو وروسته ورنه استفاده وکړي، څو په دې ډول د ملک د کارونو د سمې اجرا لپاره د نور کله غوندې هوښیار واوسي او خلک ورنه خوشحاله وي. د نجومی لاټکل سره سم باران وشو او تر دې وروسته باچا او نورو درباریانو یوازې د سرپوښلې زیرمې اوبه څښلې چې احمقان نشي. باچا او درباریانې هوښیار پاتې شول او نور خلک احمقان شول. د حکومت کسان که څه هم د نور کله غوندې هوښیار وو او د خلکو خیر غوښت، خو خلک ورنه د پخوا برعکس خوشحاله نه وو. د خلکو ناخوښي ورځ په ورځ زیاتېده او باچا چې تر ټولو هوښیارو درباریانې را وغوښتل او ورته یې وویل چې حکومت د تورې په زور یوازې د لنډ وخت لپاره ساتل کیږي. که غواړئ چې د ډیر وخت لپاره حکومت وچلوو نو خلک باید خوشحاله وساتو. ما د دې دپاره راغوښتی چې د خلکو د خوشحالولو لپاره لارې چارې ولټوئ. پوره درې ورځې وخت لرئ چې په دې موضوع غور وکړئ او له خپلې وروستۍ فیصلې مې خبر کړئ. درباریان درې ورځې د باچا د ماڼۍ په لویه کوټه کې ناست وو. د خلکو د راضي ساتلو په مختلفو طریقو یې غور وکړ او ټولې لارې یې وسنجولې. په درېیم مازیګر چې پریکړې ته ورسېدل، باچا ته ورغلل، ورته یې وویل: صاحب، موږ د خلکو د خوشحالولو لاره وموندله، خو ویره را سره ده چې تاسو یې په اورېدو په قهر نشئ. باچا چې ډیر هوښیار او نیک خویه سړی و، ورته یې وویل: نه نه، ولې به په قهرېږم؟ څوک چې د مشورې په خبره په قهرېږي هغه احمق وي، او ما خو څه د باران اوبه نه دي څښلي چې په احمقانو کې راشم. درباریانو ورته وویل: موږ صاحبه دې نتیجې ته رسېدلي یو چې د خلکو د خوشحالولو لپاره په کار ده چې ستاسې په شمول موږ ټول د باران اوبه وڅښو، ځکه احمق خلک د هوښیارانو په حکومت کې ناراضه وي، خو د ځان غوندې کسان چې ورباندې واکمن وي بیا مشکل نه لري. باچا چې تر ټولو هوښیار سړی و، د درباریانو د مشورې په حقیقت سمدستي پوه شو او نوکرانو ته یې امر وکړ چې د باران اوبه راوړي.
Τον ψαρά αδιανή δίχως τιμόνι από τα βαθιά νερά, με σβησμένο πυροφάνι κάποια νύχτα σιωπηλή πήγε μέσα στο λιμάνι η βαρκούλα η ορφανή. Πνίγηκαν όλες μέσα στα βαθιά νερά και η βάρκα γύρισε μόνη δίχως μέσα τον ψαρά.
یو څوک یوازې خپل کتاب چاپ کی، خو یو بل خپل کتاب ته د مخکتنی غونډه جوړه کی، تلویزیونونه ورته را خبر کی، او د خپل کتاب پاړه له مختلفو کسانو سره مختلفی مرکی وکی. دغه دوه کتابونه که د یوې سوی هم وي، خو اکثرو کسانو ته به د دویم سړي کتاب ډیر مهم ښکاره شي او په غور به یې ولولي. د کتاب یا بلې لیکنې له اصلي متن بهر چې د متن لپاره کوم کارونه کیږي، د پاراټیکست نوم ورکړه شوی دی. د راډیو ادبی قاموس پر روانه خبرونه کې استاد نجیب منلی په پاراټیکست خبرې کوي. استاد نجیب منلی څورځي د مخه ستاسو یو مقاله خبره سو، مقالم دی ټیکسټ او پاراټیکسټ په باره کې و، یعنی متن او د متن شاوخوا نور مواد. دا بحث په افغانستان کې بیخي نوی دی. درته وایس چې په ادبي او فرهنګي بحثونو کې دا اصطلاح څنګه تعریفولی سو، حدود یې څه دي او د استعمال موارد کوم دي؟
لکه د ټولو څېړنیزو مسایلو واقعیت موجود دی، خو کله یو څېړونکی یو هڅه وکي او د دغه واقعیت د بیان لپاره یو نوې لار غوره کړي. دلته هم دا کیسه ده. د ټیکست او پاراټیکست اصطلاح د 1980 کلونو کې په فرانسه کې یو ادب پوه، لیکوال، نقاد، ژبپو ژراژونت د لومړي وار لپاره کارولې ده. پاراټیکست د دوو یونانی کلمو نه جوړ شوی دی چې یو ټیکست دی د متن په معنا دی، او یو پرا چې په یونانی کې هم د سرحد په معنا دی، هم د نږدې په معنا دی، هم د سرورته په معنا دی، هم د یو څه بدل په معنا دی، یو څه د تیر په معنا دی، داسې مبهم غوندې مختاړی دی. په پښتو کې ما هم چې وړاندیز کړی دی همدغه ټکو ته په توجه، د پاراټیکست لپاره مې پوری ټیکست پوری متن وړاندیز کړی دی، ځکه چې پوری متن که زه ووایم تر سیم پورې زه له سینه دې غاړې یم، که زه ووایم له سینه پورې زه د سیند بلې غاړې ته ځم، مګر هماغه یو پورې دی. که ووایم چې ډوډۍ په تناره پورې ده ورسره نښتې ده، که ووایم چې ډوډۍ تناره پورې وړم ډېره ترې نه لرې ده، نو زما معادل هم په همدغه ډول باندې کوشش مې کړی چې دغه مفاهیم پکې افاده شي. که موږ خپلو زړو کتابونو ته وګورو نو هلته به یو متن و چې اصلي لیکوال به په ډیرو مختصرو جملو کې ډیر پیچلي مفاهیم بیان کړي وو، بیا به د هغې په مخ کې شرح لیکل کېدله چې یو بل استاد به هغه پیچلي مفاهیم لږ ساده کول د کتاب د پاڼې په منځ کې، بیا به د هغې په څنګ باندې د دې دویمې شرحې د مشکلاتو د روښانولو دپاره په حاشیو کې ورسره فواید لیکل کېدل.
یو بل اصطلاح هم د شرح الشرح
هغه هم شته ده. نو د دې تر څنګ د لیکلو رموز، مثلا متن دی ورلاندې ژباړه لیکل کیږي، یا متن دی ورسره په څنګ کې ځینې یادښتونه لیکل کیږي، دغه ټول یعنی پرته له متن نه ټول هغه څه چې لوستونکي ته متن رسوي، د کتاب د قطع او صحافت نه نیولې د خط د ډول، د کتاب د تصویرونو، د شرحو، د حاشیو، د مقدمو، د دې ټولو پورې دغه په پاراټیکست کې راځي. بیا پاراټیکست دوه برخې لري. یو پریټیکست دی، یعنی هغه څه چې د لیکوال او د لیکوال د حملاسو لخوا د متن سره تړل کیږي، او یو اپیټیکست دی، یعنی هغه څه چې په دغه ټیکست باندې لیکل شوی، په دغه متن باندې لیکل شوی یا ویل شوی دی، که هغه د لیکوال د خوانی که د نورو د خوانی. سریزه کتاب سره تړلې ده، مګر هغه څه چې په یو اخبار کې خبرېږي، هغه څه په رادیو کې ویل کیږي، هغه څه په تلویزیون کې ویل کیږي، که مخکې او وروسته یې د دې کتاب سره اړوند مطالب دي، د دې اثر سره اړوند مطالب دي، مګر د دې برخه نه ده، په کتاب کې شامل نه دي. نو دا د پریټیکست نه اپیټیکست ته وراوړي. په پښتو کې ما د پاراټیکست لپاره چې د مادر وړاندیز کړی دی پوری متن دی، د پریټیکست لپاره یعنی هغه څه چې د لیکوال او د هغه د حملاسو تولید دی پری متن ورته وایم، یعنی متن په دې باندې ولاړ دی، او هغه څه چې نورو لیکلي دي یا خپل لیکوال د دې متن نه بهر د متن په باره کې ویلی دي هغه پر متن بولم.
او استاد منلی دغه شی خو پخوا هم و، دغه فرانسوي عالم د ژونت چې کومه خبره کړې ده، دا دی چې وایي چې دا متن دی، یو متن دی، یو بل دی متن شرحه ده، یا یو تبصره ده په متن باندې، یا هغه کوم خط دی چې متن دی هغه خط په وسیله وړاندې کیږي، یا دا نور کارونه. دا خو پخوا هم روان و، پخوا هم موږ پیژندل. هغه څه چې ژونت کړي دي، هغه خبره چې ژونت کړې ده او د ده د پاراټیکست اصطلاح مهمه کړې ده، هغه څه خبره ده؟
د ده د بحث موضوع همدغه شی دی چې دغه شیان شته، موجود دي، د زرونو کلونو را په دې خوا موږ ده استعمالوو، مګر هیڅکله په ځانګړي ډول باندې دغو شیانو ته توجه نه ده شوې، د متن د مرستندوی په صفت باندې. او د دغو شیانو موجودیت ولې لازم دی، د دوی نه هدف څه دی، دوی د څه مفهوم دپاره پکارول کیږي، څه ګټه ترې اخیستل کیږي، ټول دغه شیان دي چې د کتاب سره یو ځای نه لوستل کېږي، مګر د کتاب په لوستلو باندې تاثیر غورځوي. مثلا که تاسو یو کیسه ولولئ، دغه کیسه له پیل نه شروع کوي تر اخره پورې ولولئ، دا یو کیفیت لري. که په دې کیسه باندې چا تقریز لیکلی، تاسو لومړی تقریز ولولئ، د کیسې په لوستلو کې ستاسو توجه ځینو ټکو ته وراوړي چې په عادي لوستنه کې شاید وانه وړي. همدغه راز د کتاب لپاره د عنوان ټاکل، د کتاب په پختي باندې د لیکوال په باره کې معلومات.
او بخښي، عنوان باید د متن برخه ونه بولو؟
عنوان کېدلی شي د متن برخه وسی، کېدلی شي د متن نه بهر وسی.
استاد منلای، پاراټیکست خو یو فرهنګي مفهوم دی. که راشو ادبیاتو ته، په ادبي بحثونو کې له پاراټیکست څه استفاده کولای شو، په عمل کې څه استفاده ورنه کولای شو؟ مثلا موږ د پاراټیکست په باس کې له پوهیدو پرته هم د کتاب د پښتۍ ماهران لرو، د کتاب د عنوان په باره کې یو تصور لرو، له سریزو او د سریزو او تقریزونو پیسې کې، د کتاب په باره کې د مرکو پیسې کې، یا د داسې نورو مسایلو پیسې کې چې تاسو لمته نور هغه ته مواد وایس پاراټیکست ته بولی، په دې څه کې موږ تجربه لرو، یو خپل پخوانی یا اوسنی تجربه، دغه ژوند چې سوي لدین څنګه استفاده وکړو؟ عملی استفاده څه ده؟ هغه کوم خبره ده چې موږ ورنه استفاده نسو کولای او دغه سړی را پیژنې؟
د علمي څېړنو عملی فائده همیشه هم دغه ټکی چې هغه څه چې په غیر شعوري ډول کیږي، هغه یو وخت چې د علمي څېړنو ساحه ته ور ننوځي په شعوري ډول کیږي. نو هغه څه چې په غیر شعوري ډول موږ کوو، که په هغه باندې موږ علمي نظر واچو او د علم په چوکاټ کې وڅېړو، موږ به هماغه وسایل په یو بل ډول کارو، او هغه څه چې کېدای شي موږ په تصادفي ډول کارول یو ډیر ښه چلیدلی، که موږ په مفهوم پوه شو، که موږ په دې پوه شو چې دغه شی په دغه ځی کې څه معنی لري، نو کېدای شي چې هماغه شان موږ نور هم ایجاد کړو. عملی فائده دغه شانو، که چیرې عملی فائده څوک لټوي، هغه به په دې کې چې موږ دغه وسایلو ته توجه وکړو. مثلا د لیکبانی دی، که زموږ مجلو ته وګورو، د افغانستان مجلې په هر پاڼه کې تقریبا لیکبڼ به سره بدلیږي. دا په دې معنی ده چې د مجلې کمپوزونکي په کمپیوټر کې خپل مهارت او د خپل لیکبڼو د خزانه غنامندي خي. خو کېدای شي چې په یو بل محیط کې د لیکبڼو استعمال د دې لپاره چې یو خاص ټکی ته د لستونکي نظر راواړي، نو دلته د لیکبڼې استعمال بل مفهوم لري او هلته بل مفهوم لري. په اکثرو کتابونو کې کله چې یو مطلب مهم وي، یا په کګو حرفونو لیکل کیږي، یا په غټو حرفونو لیکل کیږي، یا په لیندکیو کې لیکل کیږي، یا ورلاندې خط ایستل کیږي، مګر هغه څه چې په لیندکیو کې لیکل شوی دي او هغه څه چې ورلاندې خط ایستل شوی دی، د لوستونکو لپاره یو وړ توجه نه راجلبي. نو دلته بیا هم که زه غواړم چې په موضوع باندې تکیه وکم، د دغه تکیه اندازه شاید د خط یا د لیندکیو نه ولګیږي. نو د دې په ځای چې زه تصادفي یا بل استعمال کوم، زه کولای شم چې دغه مفاهیم ته په پام سره هغه څه استعمال کوم چې د متن لپاره مفید ووسی. د کتاب سریزه، که چیرې د کتاب سریزه هم دومره چې دغه کتاب پلاني لیکل او ښه کتاب دی او ما ورسره زما خوښ شو، ولې نه؟ کېدای شي چې د یو استاد چې کوم کتاب خوښیږي، د شاګردانو لپاره هغه د خوښول وړ ووسی، مګر کېدای شي چې همدغه سریزه د کتاب موضوعات باندې رڼا واچي او د هغه نه هم لوستونکي یو څه زده کی. نو دا ټول هغه مسائل دي چې موږ په عملی ژوند کې کاروو، او سره له دې چې په عملی ژوند کې کاروو، په شعوري ډول موږ په دغه شان باندې تر اوسه پورې فکر نه دی کړی. د کتاب خطه، موږ کتاب په کومه خطه چاپو؟ زموږ سنی کتابونه اکثره په نیم A4 کاغذ باندې چاپیږي، یعنی د عادي کاغذ په نیمای پاڼه باندې. د دې علت دا ده چې د دغه ډول خطه جوړول زموږ لپاره په تخنیکی امکاناتو کې اسانه دي، مطبوع کې اوسه ارزانه پریوزي. مګر کېدای شي چې کچیر زه د کتاب قطه داسې جوړ کم چې لنور کتابونه نه بیلې، هغه چې زه په کتابخانه کې ګدم، په کتابخانه کې دا کتاب د نور نه بیل ښکاري، د کتون کې توجه اول ځان ته راغلی. نو دا هم یو شاید چې زه د دې نه استفاده کولای شم د کتاب د وړاندې کولو په برخه کې. د پښتو انزور هم دغه عملی اجرا کوي. د کتاب په باره کې لند معلومات یا د لیکوال ژوند لیک، دا ټول هغه څه دي چې مونږ یې استعمالوو، مګر زه او نه زه استعمالوو. کچې موږ د دغه شانو په اهمیت باندې پوه شو، د دغه شانو په هغه وظیفه باندې پوه شو چې د متن سره څومره او په کوم ځای کې مرسته کولای شي، نو موږ کولای شو دغه شان په ډیر اغیزمن ډول استعمال کړو. یعنی کچې موږ وغواړو چې د ټیکس او پاراټیکس مفهوم لپاره یو عملی ساحه پیدا کړو، عملی ساحه به دغه وي، مګر په خپل ذات کې دغه یو علمي موضوع ده چې په خپل د بحث ورده، په خپل د انسان د فکر د مشغولولو وړتیا لري.